سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت شپې شپږ بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه تر رسنیو د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلیا د شخراسان څنګه په بغلان کې پر دوه دینی علماو د بریټ مسؤلیت منلی دی په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندان وین شیر احمد برهاني خبره لاندې ویلي و چې دوه دینی علما تیر ورځ د نپیژند وسله والو تر بریټ لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل یې سخت ټپي شوی دی د برهاني په خبره دغه دوه کسان د سې شپې په مخام لوی میلمسیا کور ته پر لار و چې وسله والو پرې ډزې وکړې دغه بریټ کې وژل شوی دینی عالم عبدالرزاق یاد شوی دی دایش تر دې وړاندې بغلان کې د امام زمان پر جماعت د بریټ مسؤلیت منلی چې هغه کې لزګونه شیل منسکون کې وژل شوی او ټپین شوی و په کابل کې د طالبانو وی محکمې د افغان خبری ایجنس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی دی د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان چهارشنبه د مرغومینو لسمه په یو خبر پاڼه کې د خغل مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوال بنسټونو غوښتي چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل په پولیس سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو د طالبان حکومت هغه مهال د خپلو استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې د طالبان حکومت دغه خبریال د حکومت ضد تبلیغاتو په تور محکومه او زندانی کړی دی یا سازمان دغه تورونه غیر قانوني او د بیان ازادۍ د اصول خلاف بللی دی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیګل د نه منلو وړ کړی دی ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمني له هیواده ایستلې ده هغه د یو خبریال د بی پښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیګلو په اړه څه نظر لري وویل چې دا ان د منلو نه دي چې میلیونونه هم نه میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي سی بایدن ورکړی دی د مغه سړی د چې د امریکا د شتمنۍ 50 شپته تریلیونه ډالر یې استلی دی د کاربن نور نه کیږي اوس موږ د خ قضاوت خوند یو ملت لرو او د طالبان حکومت د خغلی ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو دی د طالبانو وی سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله د طالبانو دغه سرچینې وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت د پیژندل شوی خو د قطر په څیر یو شمیر وادونه د غوی ډیپلوماټان منلي او افغانستان سفارتونه یې ورسپارلې دي امریکا د بارنوی چار وزیر انټونی بلنکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ خغلی بلنکن پرونه وخت پر خپل ایکس پانه په خونی ټویټر لیکلی چې د اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د کار داسې ملکی چې افغانستان کې د امریکایانو په خونی یو شمیر کارکونکي لم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټاکنې روانې دي امریکا د بارنوی چار وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیک ته ژمن دي او له هغو افغانانو سره دریږي چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی د بریټانیا ځنګړو ځواکونو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دوی عملیاتو کې بېګون افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ځنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړی چې د دفاع وزارت د بي بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و د بي بي سي په څېړنه کې راغلي چې د بریټانیا ځنګړو ځواکونو لاس کال وړاندې د مشکوکو سخت دریزونو په ضد عملیات کې 450 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته په اړه معلومات نه دی ورکړي ورسته خبرم ده چې اوکران وایي د روسیې په جنوبی سیمه سرتوف کې د تیلو یوه ډیپو په نښه کړې ده برید نن چهارشنبه په یوه ستراتیژیک وایي ډکه د تیلو په زیرمې شوی چې اوکران د لوی روسیې په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړې دي خبر کې راغلی چې دغه برید یوې اوکراینی وسلې په مټ شوی دی نه دغه وسلې په مټ چې لویدیځي ودونو اوکراین ته ورکړې دي روسیې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د اوکراین چارواکو په خبره دغه ډکه د چاودون غږ اوریدل شوی او اور بل شوی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري امریکا طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د منلو وړ بللی دي وړاندې به په خبرونه کې ووري پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې
د سی سی کارت باوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دي نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند
او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړی دي. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو ستول د نه منلو وړ بللې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي. خو د طالبانو د حکومت ویل مرسیال الحمدلله فدرات په خپل ایکس پاڼه په یوه بین کې دا ادارت کړي او ویل دي چې امریکا دوی هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي که امریکا پر افغانستان د مرستې پیسې بندې کړي د دې وخت اقتصادي وضعیت به بحراني شي. نور جزئیات پر راپور کې
روس له هغه چې د امریکا د استازو د جرګي د بورچت ټیم غړو د امریکا له خوا افغانستان سره حق مرسته چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کیږي د بندیدو غوښتنې وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللې. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسه کې ویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خغلی ټرمپ د نه منلو وړ وبلل وی ویل چې د غډول مرستې نه باید تر سره شي.
دا اند باور وړ نه دی چې میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر څوک میلیارډونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي. دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړې چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خود امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت ټیم چې غړي جمهوریت غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندې کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپل مخالفینو مالی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال الحمدلله فطرت نن چهارشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ادعا ناسمه بللې او په سختۍ رد کړي. نو موږ ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پانګې هم کنګل کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندې کړي د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
باور مې است کی
زمان پا باور وروسته لاغی چه ترامپ واک پلاس که واخلی چه دو اونه ورطا پاتی دی پا لومری گام که با پر افغانستان مرسته کمی کری او وروسته با آن بندی کری. کله چه امریکا خپل مرسته بندی کری نو دا دالر و پورانده افغانی بنگلتون با بیارزخته شی او لده سره دا افغانستان اقتصادی وضعیت بحرانی کی گی.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې لمرستندوی بنسټونو سره 2 میلیارډ ډالر مرسته کړي. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونی کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستهولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړي. خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وای په نړۍ کې د کډوالو یو له ټټولو لوی شمیر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. پورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم په دې وخت کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو لامل شکایت لري. نور جزئیات د سنکا کړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 205,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2,000,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زخپل می د دې سانه شاهدوم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتولو لپاره ونیولي او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان حکومت په دیواد کې د میشت افغان کډوالو د سبد کارتونو پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیون اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوال ویلي چې دا استوګنې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو نیولې او افغانستان ته اړولې دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر 1 نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه رپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اوس مهال د کوم دغه رپورټ شوی مې د اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس شي کوم دین نه سوال ډیر زیات افغان سره ډیر نه وړ چلند کې ډیر نه وړ سلوک وسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورت وي که ویزه که هر څه کنه نو قضا به ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم رپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ما فامل چکم دیا پر اسلام آباد کی پاتے کی گئے اس محال مونگا دیو سخت مشکلات سر مخیو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري ته مسهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې تاسو د ویزو مونده ته ما شوې ده، اوس یې راوستي او دلته حاجی کم ته او مونږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستانی پولیسو لږ تر لږه اته سوه افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبرې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جام سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوی سلاکار یا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې نوموړی به په چمپیئنز ټرافی تر پیل وړاندې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. نور جزات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیئنز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکو تجربه لري هغه ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیئنز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یو ځای شي. دغه راز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او شتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا مینټور په توګه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. په ایران کې تیر څلوېښتم کال کې د اعدامونو لوړ شمېر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د 1 ښځو په ګډون 901 تنه اعدام شوي چې له تیرو نو کلونو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمېر دی. دا اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو او قاچاق دي. تفصیل پر راپورک.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمېر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو ډیر سمیرمن هم شامل دي چې ځینې د کورنی تاوتریخوالي پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومي وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمېر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیې د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوی چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمېر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکو وزپل او د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکو ووجل او زرګونه نورې زندان کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 1355 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بې ګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 1315 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
له خبرونو ور اخوا
د درسي کتابونو قرطاسي کمخت کندار زکون کې لسوند سره مخ کړی دی. دوی وايي هر ورځ خوندوی تزي خود کتابونو او قرطاسي د کمخله مل مطلوب زکړه نشي کولای وي، وازي د نوټه خستلو لري زکړه کوي. کندار کې خون کې وايي چې د کتابونو کمخت یو جدي ستوند ده او حکومت باید د ستونزه حل کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
کندهار کې د از د کوم کې په ټولګي کې زده کړی کوي، خو د څو محدود کتابونو پښتون کې په کندهار کې زده کوم کې د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډو زده کړې نسی کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه سپر تخته ش درس نه سره ته ویلای چې کتاب پیداس نو بیا وډې ش کتابونه ډیر کم دي، کتابچې کلمانه ډیر کم دي، کتابچې نو ست کلمانه نو سپر تخته دغه درس نه ویل کېږي، تخته درس نو سو ویلای.
موږ د کتابو ستوند ډیر زیاته د کرتاسیانه لرو، دغه د کتابو د کمښت لامل سه سبقان نو سو ویل او ډیر سر په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلمہ په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وویل:
"زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلمہ، موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړو او موږ د کتابونه نه موږ زده کړې نه کوو، موږ په کې مو کې ستونزې او مشکلات وخت کې چې موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو کتابونه راوړو."
د زده کوونکو ترڅنګ شوونکي وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سره سوالای. یو شوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
مخ په شوندې کې زیات مشکلات لرو، یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی، زیات شاګردان د نستنو سره مخامخ چې او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسې شتون زموږ ته په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پر ډول درس تر شاګردان پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورځني کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سختو کارونو بوخت دي، د مسلې ته په شری سره یې ازادي لري ته ویل چې په ورځ ورځو په خار کې سرګردانه دي، خو نور ته پیدا کی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زه دغه کار هم دغه تر ازمته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخو مارکیز ته. ورور کار بار نسته د تیزه میدان ښار من کومک هم را سره سوګ نه کوي. شات الله سم احتیاج وای نو سهران پاتې شی وو کوي خې زتی لار را باندې ورکه ده شپږو نفره کور کې زتی وی خې در په در اینو کوم خو لار سوګ سهران پاتې زتی. ورور چات وو ایزه زتی وی خې هیڅ شي نسته، هیڅ وی خې لار را باندې قرضدار ایو د کور کرا را پسې ده زتی. ورور ګل خاص نسته زمې در پسې زتی سهران پاتې سوګ کوي. ورور وی خې زتی لار را باندې ورکه ده زتی د خدای درگاه ته سهران پاتې اینو قربان دی خدای سوی سی اولار ممکن نو پیدا کیږي یو کار بار وکوزت کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه ته بیت هم دسه وچ کلاک بیت هم روان یست کوم آیت نست زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خاص شته نو کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو بس، کاروبار نشته ده چې وکړو. بس یو خدای ته میله ده نو نور څه وکړو. کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه $15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال ورکړ چې غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سپوږ پختو خبري مجله پايته رسیدي دري خبري مجله زموږ همکار شنور سپتا سوړند کې سلامونه شنور سپ خیرغ لخبروند
تشکر اوسه جان خسته نباشین شنونده های عزیز سلام و درود بر شما